ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیل ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورسته کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت دا مهال په پاکستان کې دیره دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري، او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړي چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلام مشورو لمخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبریږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیر افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، د آزاد رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، چې راووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته وځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوي، د احترام وړاندې کوم. موږ د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د پاشک سیمه در بغرا پر غار دلته یو نن دروشن خدان دروځه وای ډیر بشای دلته ګر سره روشن کار نه کی لیس کار کی او سالات خو به کار نه کی بیسیم خو پریا دې ګر سره هم ګر سره کارولان او دا نو تا روشن کی دلته دلته نو ډیر بشای.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرلپس ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ چې ډیر وګړي کې اوسېږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او له خپلو دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمونږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو ازاده رسنۍ او پرمختللې رسنۍ ده.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر زبیولله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره د اگزیټ نمره 150 ته کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال یې 246 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغیر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کئ، ډیره همکاري به مو ایسي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامی امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بوټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسې مقرر کړي وو بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جمعه ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیر حاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله. او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي، خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده. نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بېرته کته شي. بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پکتیا یم خو اوس دا اوسیدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. و من الله توفیق.
زم یو عمومي سوال د محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل د آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یا دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، بیا نسخه چې نسخه واخیسته بېرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې لاسه وګورم چې ما زما دوا د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده. خو هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاص بیا ما ته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاص بیا راسه، بیا چې ځي بیا ورته وردن دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاصو بیا جوړ نه شوي، ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه در تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطې نظر د شریعت اسلامي ده، د نقطې نظر د عنعنات کلتور ده، د نقطې نظر د علم طبابت د اصولو نه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي. مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي ورورسېږي. جوړ ورو خو باید ژوند زندگی په خیر ورور که د زما یو پیغام ورسوي ترې یو ځای پورې. موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا وروره ګرده د بډایان خوري د خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي. که پر مسجد تانو یمې دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي، او که مثال دغه یم دغه چې موږ یو ځاغ ترې لوړ ځای ورسېږي دا ولې دا مسیح زموږ سره داسې کوي چې ورور موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي بډایان ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله ترې یو ځای ورسوي.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شیان ډېر جګ ځي. اوس که راس نور هېوادو ته نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخفیف کوي یا ته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې. نو د دوی څخه هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولسو میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هلته چې خپل ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت سیاحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500-1600 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري. موږ د دې سره ډېر مننه دوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډېری خرکاوکونه لا هم ډېری دهقانانو پوټر په مو اوبه کړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډېره حده پرې ځنډېږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیره مننه، هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسیږي.
سلامون انیک هیله احترامات مې ومنه. زه احسان الله دوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولې کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چې را روانې دي. دا سره تېر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق یې خوړلی دی. نو زه پر دې باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاته دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي او دا را روانې شي دا وډم ته د کجکی وډم ته. پر ټول ولس باندې برق هم قطع کړی دی، یو وخت یو وخت نه، دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه غږ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روانې دي، دغه ډم ته را روانې دي، نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کېږي، هغه وب استعمالوي، نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل غیدا هم د کپا غورز باندې اوریاد زو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کېږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې رادت خنک شکیږي، او کله چې ورځ نه وي اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متره وب را روان دي. یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلک استعمالوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغه و موضوع سماول دله چې مثال طالبان او نړیوال ډیر پرشرانه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نور کوي باید حق خزو ته حقونه ورکي زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د ښځو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي ځکه یو پوهنه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا محل په افغانستان کې.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه حکمت الله داوري یم د هلمند ولایت زمیندور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات له مشرانو څخه چې دا زموږ د زمیندور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره په شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمیندور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې زموږ د زمیندور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وخیږي د مساکله ولسوالۍ او زمیندور ولسوالۍ او نوزادو واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نو باید موږ ته دا د زمیندور کانال ژر تر ژره وخیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلام کوم. د هلمند د تعلیم ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسي ول دغه دی موسسه در کوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نه دغه وسه ډی پی انبار دی نه مو غنم دی دی وس هغه ورکه سور الله نمانې لیکلي دا وسه پرې چې نسته دا وسنګ موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم سال دا جوړ ته په خیر ته تشکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله اوس رادیو خ په غور سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واسپینه نه شي په دا تو بوجو شروع ده بینه ګټه ورځم غږیږي بس نو شه معلومات اسکو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیر زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپلو هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی و غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلان کوي او ځوروي. دا چې والی د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دغه ماجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چون د افغانستان د نن دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنی نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي
همدا سوال دی داودزی صاحب وبښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان بولي ولې ځان سره بونتل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بله خبر دا هم ده چې پاکستان د مهاجرینو کنونسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسې مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کېني. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نورې هم جدي شي. همدارنګه زه دې نه هم خبرې به چې هغه افغانان چې یا د پخواني کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دی، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي او دوی د خپل همدا غږ پورته وساتي.
داودزای صاحب، تاسو مخکې ویلي چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو له پلوه؟
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده. خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو، بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس د طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې موارد دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2021 نه تللي، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې، او امریکایان او نور غربي ملکونه مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره، بلخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دیوي او دوه ورځو خبره نه ده.
بالکل، همداسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسیږي که څلوېښت کالان را په دې خوا هم اوسیږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسیږي. ټول افغانان وطن دوست دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسیږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده، او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږېد.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمیره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولای سئ. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
آزادی میلما د آزادی میلما خبرونه ته موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. نن زموږ میلما دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال، په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو ته.
که پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پیل کړ؟
نوري صاحب، زه په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه تکامیاب سوم د ننګرهار پنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمرو او په لوړه درجه فارغ سویم او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بس پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادي راپیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح داسې د ورځې یو څه مده کې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادي مخته وړم قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پیل کړ
بلې و نور صاحب په یو زر درې سو درې نوي کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادي جریان هم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغوی ډېر تشویقولم او ماته ویل چې د وستاسې جوړښت استادۍ ته ډېر جوړ دی یعنی تاسو د استادۍ که تاسو استاد سي د پوهنتون شي لاسته راوړنې به ولرئ هغوی تشویق کولم نو یو استاد مې و هغه زه ډېر تشویق کړلم چې که زه وکولای شم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادي واخلم اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته مارې فکرم زه د کندهار ته رالم د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لومړی شیبې وي یا په اصطلاح لومړی ورځې وي او طبعا تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډېر ژر اسناد نه ورکول کېږي دغه د اسنادو طی مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې کله چې هلته پوهنځي ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم هغوی بستونه اعلان کړي وه نو هغوی زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه بیا مې ورته وویل چې زه ډېر نوی فارغ شوی یم نو ماته یې وویل تاسو کله سي د پوهنتون د علمي مرستيال سره خبرې کولای شي زه چې کله د پوهنتون علمي مرستيال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستيال مشغلي بالا کړی صاحب چې ورسته د لوړز د کړو علمي مهم هم و او د وزارت سرپرستی هم سم د ورته غاړي و د لمړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم هغه ته مې د جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پات سم مګر ما څخه ځینو پښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي اخري ازموینې مې ورکړي تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو مې ته وویل چې د دې نوملیکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او د ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و د دې لپاره شخص او ورچا مهم و د دې تشویق هم کړم خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پوري از ما اسنادونه خلاص نه شول افغانستان کې اکثره د پنتونو وجود داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي تقریبا ما اسنادونه نورې صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تیر سو او غزمینه ما ورنکړه کندهار پنتون کې زما د استادې هله پرانه سو نو بلا فرق کله چې هلمند ترالم ما په یو انجو کې کار کوي په لومړي ورځو کې نو د اقتصاد پوهنځي رئیس ني د غسیو ټریننګ کې ولې دی هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به رابي بس پانتون ته کله چې بس پانتون ته رالم نو بیا ماته د استادۍ وړاندیز وکړي هغه درخواستې مې ولیکله طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پوهنتون د اقتصاد رئیس بل څوک وو چې تاسو دغه وړاندیز وکړ
بل څوک وو بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سړی وو هغه ماته دا وړاندیز وکړ او زه تشویق کړم چې پوهنتون ته رالم نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم درخواستي مې د پوهنتون رئیس ته وروړه او بیا د پوهنتون رئیس او علمي مرستيال تم قناعت ورکړي هغه کوم پروسیجر چې په پوهنتون کې حاکم هغه پروسیجر مې په مراحل کې او بل اخر د پوهنتون استاد
کراش بیرته تاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو تاسو کې دغه دی استادۍ هغه ځنګلتیاوې و موندلې څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وي
نوري صاحب که تاسو یې یا صفت کړئ چې زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوي په ګروپي کارونو کې دا وسې د استاد سره په علمي بحث کې مثلا د استاد پښتنو ته ځوابونه ویل هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې تر سره کول او د دې تر څنګ ما د پوهنتون د چپټرو تر څنګ د په هنتون دا ټاکلي کریکولم یا نصاب د ذکر ترڅنګ ما د غیر ترڅنګ مانور مطالعه هم کولم په خپل مسلک کې اکثر بزما په اوسېدو په اوتا کې بیل بیل د مطالعه کتابونه پراته وو ما ډېر وخت مطالعه ته ورکو نو تبه مې څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي په خپله مې نوري صاحب له استادي سره ډېر علاقه وه اوس مې هم ډېر علاقه زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم تشویق کړی یم راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په مخه د انجوګانو ته ولاړ شم خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی
انډیال صاحب
کال راهیسې په دې جریان کې پاتې شوی یم
زه نه پوهیږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و د څه لپاره د لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد کې کړی
بالکل دا څه خبره ده د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته خپل ولایت ته خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته انډیال صاحب په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروي تر څنګه باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم استادۍ داسې یو مسلک دی چې د نورو مسلکونو سره به لا ډېر تفاوت لري به لا ډېر فرق لري هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هیواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هیواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه څه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي خو زما شخصي طبیعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل ډېر کم کسان نه درلودل یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا هم دا وه او بل زما شخصي ذوقي علاقه هم دا وه چې زه به د پوهنتون استاد پاتې شم
بل په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ دا خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وای چې باید استاد شي پاینده کې نور کسان وروزی په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولي دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي
بالکل نوري صاحب د تیرو نه نه نیمو کالو یا څکملسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم نو بیا اوس د هلمند په همتون سره هلمند که هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري مخکې د امنیتي نګاهت څخه ډېرې ستونزې درلودلې اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه تر څنګ یې دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هیواد ته کار وکړي او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې انصلاح په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې واقعیت داسې نه وي نوري صاحب څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تیږي دي څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهیږي ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموغومره کچه د هغه
ارزښت او ورچا محسوسي د لوړز ذکر نو دلته ډیر کسان دي ډیر هلمندي ځوانان دي چې وخت نه وخت زما سره مشورې کوي حتی د پونتون د پیلولو لپاره زبرد کوم مسلک پیل کوم دغه غوښتنې ته مشوره ورکوم چې تاسو کې مزل کوي چې کومه لکره او خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کوي دا اوس په سیم کې دا کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم کله چې زه دوی ته د دې مونوګراف لارښود استادم دا ډیر کسان ما لیدلې دي او تقریبا استلګونو محصلین لیک تاسو هم دې څخه فارغ شوی دي دا اوس هم سره په تماس کې زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي ځینې یو نیمه امریکا ته تللي دي ځینې ماستریانې کړي دي حتی دا غوي سره په تماس لرم اړیکه لرم نو دا سیسټم د نن ما په مخ ډیر غلي دي دا سیسټم د نن د اوس په حاله موجود دي مخکې موجود و چې هغه په واقعي ونه غواړي ځان مسلکی کس جوړ کړي هغه په واقعي معنا غواړي هوا د ټولنې ته کار وکړي هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او خپل ټولنې راتلونکي جوړ کړي
بله تاسو مخکې ویل چې پایل مو د بوست لپونتون وکړ ورسره مو د هلمند پونتون کې هم د زدکړو بهیر ته مخ کړل څه وشول چې د هلمند پونتون ته راغله آیا کافي وخت مو درلوده او که التیاو او آیا دوارو ته تاسو رسیدگی کولای شئ؟
بالکل نوری صاحب خصوصی پانتونونه په هلمند کې مجبوران په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا تخي یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې نو دولتي پانتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل که څومره د کادري سیستم اوس د پانتون کې هم راغلي دی د پانتون کې کادري سیستم وجود لري خو هغه وخت یو د دولتي په هندن کادري سیستم درلودي کادري سیستم موږ دی توای چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي نو کله تر دغه وخت پر هلمند دولتي پانتون کې د اقتصاد په هندي نو کله چې هلمند دولتي پانتون ته اقتصاد په هندي راغلم نو یو خو ارچا و چون هغه دولتي په هندون دی او هلته بیا د ټولنی ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي په هندونو کې راټولېږي دا کوي چې سمنور کې د کنکور لاري راځي نو یو خو د اقتصاد مسلک کې د کار کولو لپاره ارچا و چې ما تجربه هم درلوده او د بلې خوا څخه هلمند په هندون او داسې ټول دولتي په هندونو نه د دوی کې درسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې د مازګر یا ماشام په وخت کې درسي بهیر نه لري نو ما کافي وخت درلودل چې کار وکم او هم د خپل تجربه او خپل اغه مازده دي هغه د خپل تنوال سره په دولتي پونتون کې شریک تم
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پونتون او د خصوصي پونتون آیا دا توپیر سره لري
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لګور زده وزارت لخوا څخه تاییدیږي نو طبعا چې ډیر لوی توپیر نه لري یعنی په خصوصي او دولتي په هنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسي شي هغه د لګور زده وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي او بیا عملته کمیسیون یا د کمیسیون تاییدیږي د لګور زده وزارت په حکم یا امر باندې په پونتونونو کې تدریسيږي یعنی پونتونونه خپل اختیار نه لري چې خپل سربانی خپل نصابونه جوړ کړي یا تغییر کړي نو څنګه وینم د دولتي په هنتونو او د خصوصي په هنتونو د اقتصاد پنځه په نصاب کې کوم توپیر په الحال ده دلته نه وینم دوړې یو ډول نصاب
بله مخکې د چنوري پښتنې مطرح کوم تاسو چې اوس دومره بوختي است په دوه پونتونونو کې تدریس کوي اتمن شخصي ژوند به هم لري بوختیاوي بل لري چې پښتنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټول تر رسیدګ وکړي
بلې و نوري صاحب واده مو کړی دی د واده مې زیات کم درې کاله کیږي او یو لور کې لرم نو ما مخکې تاسو ول چې یو کاري تقاضا هم داسې ده چې سم په لمن کې اوس نامخدا شک کوي او مسلکي کادرونه ستاسو اقتصاد په برخه کې هم تا ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه ته نو ما مسلک ما دند زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپل لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استاد کوم او تر څنګه خپل شخصي ژوند ته هم د سدګي کوم کور مې دغه شار کې دی نږدې دی پوهنتون نو سره او کله چې د ورځې کلاس هم د خپل شخصي چارو تر سدګي کوم
ډیر ښه تاسو ویل چې کور مې هم نږدې دی یو وخت ډیر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده تاسو د خلکو د عکس العمل به حتما هر ورځ ویني چې راوځي یا مثلا ګرځي څه احساس کوي
وي
په مجبور کې نوري صاحب کده تو هم ثمن افغانستان غونډي هوادونه درې منړی غونډي هوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت لبیل لبیلو فکتورونه یا عوامل نه نګات خبر یو څه غیر متجانسي غیر متجانس څه مطلب دا دی چې داول داول اشخاص پکې پیدا کیږي تعلیم یافته اشخاص څه شخصیت لرونکي اشخاص د تعلیم شوقي خلک غوا چې د تعلیم طرفدار دي په مقابل کې ځینې کسان داسې پیدا کیږي چې اغلګړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي بل ډول ډول خلک پیدا کیږي خو په ټوله کې کدو وایم زه راځي هم د ټولنې له برخورد څخه قرار قرار دا بهر شوی دی اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهیږي پوهنتون د استاد په قدر پوهیږي یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی په ټوله کې زه له دې وجهې څخه تقریبا راضي یم
اندیاز تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره کراشه هم دی خبره ته چې پخوانی وزیر کله وسنی سره پرتله کوي اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوې دي د هلمند او د څنګلور ولایتونو ځوانان ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي نو
ریسه تاول تاسو د دې پښتنې غوړې برخې ته ځل راځم هغه باندې لرنه چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه وو په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودل که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب وو دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه وو ولې وضعیت هغسې هم نه وو لکه څنګه چې پرسنوی کی ول کتن چې په نور ولایتونو کې کله یو کوچنی مثال درکم زما یو ملګری دی هغه ما ته ویل کابل کې ذکر کوله ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې دی ما ته د انسټیټیوټ استاد ویل چې الکه ته بیل منډه ما ته ویل چې ما ته چې څنګه په هلمند کې موټرستا هلمند کې موټر ګرځي او ما یو وخت افسوس راغی او د بلی وخت خو خندار اخلاله وای دا هغه استاد مې ځل دعوت کړ هلمند ته نه پېژم دا خبرې څه خبرې کال ورسته دا استاد هلمند راغلی وو از مشکل ملګری چې دی دینو هلمند کې څه ګرځولې او تفریح چکرې ورته کړو د چې له شګال دی له پونتونه له دی له وزت له دی نو دا اوس ویل چې ولا موږ به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودنده امکانات برابرې د لوړ زده کړو کوم موږ دا نه وایو نو ریسات چې
دا اندیاس دا هغه اوسنۍ او دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پات کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیم متزيد لومړي ځل لپاره ویني چې حالته قلبه کیږي نه پوهیږم په کوم ځکه بادي ځرن نه دا نه دا هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک وته په تیرې باندې رسنه او خلک او ویډیوګان درګرد سبتوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور ځو کې مادي ژوند روان دی لسه نه چې مثلا نیوازي په کابل یا لوی کارونه کوي
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کال رئیس یم رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د په هنتون څخه د میډل ته مسول پاتې شوی او زه به د په هنتون څخه پات وکم دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزه کسان چې ما خبري اوري هغه ته دا ډیر شمال میږي چې ګوست په هنتون په جنوب لویدیځ نه وایي په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي په هنتونونو ترمنځ یو ډیر شلم او ډیر معیار او ډیر ښه اعتبار لري یو خو بس په هنتون هغه په هنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته دلته ټول کار په کیفیت تکیږي کته چې راځي نو ریسه د نږدې وویني او بیا وایي چې په لوري پروت په دې ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا شي معتبر په هنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره څنګه او هلته د یو محصل د روزنه لپاره څومره خارق شل کیږي څومره امکانات مجمده کړی دي واقعا به تاسو مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ تاسو که هلمند دولتي پوهنتون تر اوسه نورې صاحب د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا شکه کې تاسو سم یې یاره ساتلې دي په لاندې وخت کې په چیرې دوه ډېر لږ کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون به پرمختګونه کړی او ډېر لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نه حساب کیږي
کراشو اندیال صاحب دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوی او یو لخه پونتونو څخه د کډې فیس موضوع تراشو ځکه چې هلته ډیر خلک هم د توان نه لري د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پونتون ټاکلې دي او ماسل لپاره یا د ماسل لپاره په تیره کراشو دی خبره ته هم چې حتما لرو راتو ولاتون څخه به هم تاسو ماسلین لري د هغوی د استوګنی امکانات آیا د خپل د پونتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي
نوري صاحب هلمند کې د بوس پوهنتون زکریالان تر ډېره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو له کابله هم لرو خو د ګاونډیو ولایتونو کسان د هلمندیانو وروسته دا ډېر دي د کندهار د زابل د نیمروز د دې ولایتونو کسان محصلین لرو متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو د لیلیې سہولت نه لرو خو خپله د لشکرګاه په ښار کې بیا د سہولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري شناختګان لري او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موسساتو کې په انجوګانو کې کار کوي نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې خاص ستونزه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع فکر اوسو آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره کله چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 6,000 افغانۍ راځي. یوازې 6,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینې اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړې زده کړو دغه خدمات پراخو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم چې کسان طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ یعنې په هغو باندې دروند دي په هغو باندې دا فشار دی ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 80,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډېر زیان در رسېدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راشم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډېر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کوندې نه دي. کیدای شي دا یوازې بوست نه وي چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کیدای شي نور پوهنتونونه هم وي. په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نورو ولایتونو کې هم وي، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصولو، قوانینو، مقرراتو نه مراعاتول په تیرو شلو کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي. ځکه هغه کسان چې په جعلي ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغو کسانو ته چې هغوی په شکه کیفیت په شکل لوړې زده کړې کړې دي وظیفه پیدا کیږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیل کاری، د تزویر لاره، د
تر ډیره وخت دوام نشي کولای، هغه به سقوط کوي، هغه به لمان کوي، هغه به له مارکیټ ووځي، هغه نشي کولای چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهېږو، تاسو هم پوهېږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهېږي، افغانان هم پوهېږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نوري صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده نه کړي، انجینري زده نه کړي، اقتصاد زده نه کړي، ښوونه او روزنه زده نه کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کړي، راځم اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بېله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرره کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نوري صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مت نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او هوسا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هېواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي، اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
Thank you. کشمالو کے تو کہہ رہا تھا کشمالو کے تو کہہ رہا تھا مرتبانا کچے لڑم پڑ دیا ماں مرتبانا کچے لڑم پڑ دیا ماں لیلا ہو لیلا لیلا ہو لیلا مرندر پسے لیلا مرندر پسے لیلا ہو لیلا لیلا ہو لیلا مرندر پسے لیلا مرندر پسے دسپین خلے دے داس خوند دسپین خلے دے داس خوند لکچ اچ ریوڑے پرم پبازارو نو لکچ اچ ریوڑے پرم پبازارو نو لیلا ہو لیلا لیلا ہو